بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
محترم اوریدونکو، د دې خبرونې په پیل کې د جواد پناهی په غږ د بقرې د مبارکې سورې د اووه اتیایم او اته اتیایم آیتونو تلاوت او ورپسې یې ژباړه هم اوري.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات فَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ. صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
د لوی خدای په نامه چې بخونکې او مهربان دی، او په تحقیق سره چې مونږ موسی ته د تورات کتاب ورکړ او په هغه پسې مو نور پیغمبران پرله پسې راولېږل او د مریم زوی عیسی ته مو ښکارا او څرګند دلیلونه او معجزې ورکړې او په روح القدس سره مو د هغه تایید وکړ او قدرت مو ورکړ. دا پر تاسو څه شوی چې کله یو پیغمبر تاسو ته داسې حکمونه راوړي چې هغه ستاسو خوښ نه وي نو تاسے قبر شروع کوے چاہتا با دروغ جن وایاست او چوک با وجنے او حقی بلار ڈلے وویل چی زمونگ زرونا پا غفلت کے نغختی دی یعنی دا اسلام آواز نور رسے گی بلکہ دوی دا کفر پا وجہ خدای رٹلی دی نو ډیر لک کسان پکې ایمان راوړي.
د تهران د پښتو خبرونه ډیرو محترم او اوردونکو په سهارنۍ خبرونه کې د خپل مرګري او قربا جمیل بنگش لمینه او اخلاص سره ګډې ګډې سلامونه ومنه. عزیزانو نن د خالی یا شنبه ورځ د 2400 لومړی هجری لمریز کال د زمری د میاشتې 28مه د 1444 هجری قمری کال د محرم الحرام د میاشتې 15مه او د 2022 میلادي کال د اگست 14مه نیټه سره سمون خوري. زموږ په لانی خبرونه کې چې د قران کریم په تلاوت او پښتو ژباړې سره پیل شوې ده، لومړی له معمول سره سم درته خبرونه وړاندې کیږي. له خبرونو وروسته به یو سیاسي تبصره او د لشي چې له ایران سره د اقتصادي مبادلاتو په زیاتولو د طالبانو د حکومت ټینګار تر عنوان لاندې ده. له دې وروسته هم بیا معمول سره سم د تاریخ پاڼې پروګرام اوریدل شي چې له دې وروسته هم بیا د ښه ژوند کولو هنر په ارتباط پروګرام دته وړاندې کیږي چې بیا هم په پای کې مشالونه پروګرام اوریدل شي چې په همدې سره زمونږ د یو ساده سرانه خبرونه هم سر ترسي parstoday.com/p زمونږ د انټرنیټي سایت درکته. ایزانو یو لنډه دمه کو بیا د نړۍ او سیمې تازه خبرونو سره تاسو خدمت ته حاضرې کو. دا تهران دی ایران د اسلامی جمهوریت غږ وسم پام وکړي د محل خبرونه تا. په سر کې هم د خبرونو لنډیز، د شیطانی آیتونو د کتاب په لیکوال مرتد سلمان رشدی حمله وشوه. گڈو دخمنانو سرا پا مقابلہ کی دی ایران و افغانستان پا زیغتیا تنگار وشو. افغانستان پا وو ولایتونو کی سیلابونو لگ تر لگا و کسان وشدی دی. اوس هم بشپړ خبرنا، د شیطانی آیتونو د کتاب په لیکوال مرتد سلمان رشدی حمله وشوه. د سلمان رشدی ویندوی ویلی چې هغه له ساعتونو اپریشن ورسته د تنفس د مصنوعي آلې په وسیله سا اخلي او د خبرو توان نه لري. د اسوسییټډ پریس خبری آژانس له راپورټ سره سم د شیطانی آیتونو کتاب لیکوال مرتد سلمان رشدی چې د اسلام د عظیم شان پیغمبر سپکاوی یې کړی و، پرون په نیویارک کې د وینا په محل هدف وګرځېده. په همدې زمینه کې د انګلستان دولتي رسنده بی بی سی هم راپورټ ورکړی چې سلمان رشدی په نیویارک کې د چوتوکوا په مرکز کې په وینا بوخت و چې د چاکو حمله پرې وشوه. د یادولو ده چې سلمان رشدی مرتد مسلمان او هند توکم او د پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم او قران کریم په اړه د شیطانی آیاتونو په نوم سپکون کې کتاب لیکلی او چې په 1978 میلادي کال کې خپور شوی و. ګډو دښمنانو سره په مقابله کې د ایران او افغانستان په زیرتیا ټینګار وشو. د ایران د اسلامی جمهوریت د ولسمشر ځانګړي استازي خاغلی قاسمی قومی د افغانستان لا چارواکو سره په کتنه کې ویلي چې اجازه نه ورکوي ځنې مسالې د دواړو هیوادونو په اړیکو منفي اغیزې وشیندي. د 2020 کال په اگست میاشت کې په افغانستان کې طالبانو بیرته قدرت ته د رسیدا له وخت رئیس تر دې دمه اسلام ایران د تیرو وختونو په شان په افغانستان کې د سولې او ثبات لا ټینګیدا سره د مرستې سیاست وړاندې کړي او د افغانستان ډیرو خرابو اقتصادي حالاتو ته په پام سره د افغانستان له ولس سره د انسان دوستۍ د مرستو وړاندې کونې په ډګر کې یو مخکښ هیواد دی. د دغه شان ستراتیجی په چوکاټ کې اسلامي ایران د 2020 کال د اکتوبر په 20مه نیټه په افغانستان کې د سولې، ثبات او آرامښت د ټینګېدا سره د مرستې لپاره دغه هیواد د ګاونډیو هیوادونو د دوهمې غونډې کوربه و. د افغانستان په اوو ولایتونو کې سیلابونو لږ تر لږه اووه کسان وژلي دي. د طالبانو د حکومت لاپېخو سره د مبارزې وزارت وایي چې په اوو ولایتونو کې سیلابونه راغلي او لږ تر لږه اووه کسان یې وژلي دي. د دغه وزارت مرستیال شرف الدین مسلم ویل چې په پکتیا، لوګر، غزنی، میدان وردګ، پروان او کاپیسا ولایتونو کې سیلابونه جاري شوي او لږ کبله په دغو ولایتونو کې د نورو مالي تاوانونو تر څنګ د تګ راتګ لارې هم بندې کړي دي. د ښاغلي مسلم په وینا یوازې د غزنی او کابل لاره پرانستل شوې ده او د نورو لارو لپاره هم هڅې روانې دي. په میدان وردګ کې طالب چارواکي وایي چې دغه ولایت په جلریز او چک ولسوالیو کې د سیلابونو د جاري کېدو په نتیجه کې لږ تر لږه درې کسان وژل شوي دي. د میدان وردګ د اطلاعات او کلتور رئیس ښاغلي صفي الله ویلي چې د جلریز په بوغا دره سیمه کې د سیل د راوتلو له کبله دوه ماشومان او یو بوډا مړ شوي او همداراز یې ګڼ کورونه هم ویجاړ کړي دي. نوموړي د غراز ویلي چې په سید آباد او چک ولسوالیو کې هم سیلابونه راغلي چې لا قبل لسکونو کورونه او زرګونه جریبه مځکه ویجاړه کړې ده. هغه زیاتوي چې د مرکز میدان شهر او بامیان ترمنځ لویه لاره سیلابونو ویجاړه کړې ده او د ټرافیکو پر مخ همدا اوس تړل شوې ده. د هغه په وینا د بامیان میدان شهر د لوی لارې د خلاصون هڅې پیل شوې دي. نړیواله ټولنه دی د افغانستان ولس سره سملاسي مرسته وکړي. د ملګرو ملتو د انسان دوستۍ د مرستو غږملونکي په یولړ څرګندونو کې ویلي چې د افغانستان خلک هم هغه شان نړیوالو مرستو ته ډیره زیاته اړتیا لري. د افغانستان د نیویارک د نیواک لا دوی لسیزې نیواک ورسته د تیر کال په اګست کې کابل ته د طالبانو لا ورتلو سره په یو وخت امریکا له دغه هیواده خپل عسکر وباسله او له دې ورسته یې په چټي پلمو سره د افغانستان د کابل لس میلیارډر شتمنۍ کنګل کړي ده او پر افغانستان یې بندیزونه لګولي چې د افغانانو وضعیت یې نور هم خراب کړی دی. رامز اکبروف دغه راز ویلي چې په افغانستان کې د اړتیا او سویا په دغه هیواد کې د انسان دوستۍ د فعالانو د ځواب ویلو له ظرفیته ډیره زیاته ده. د حاضر دمه د افغانستان څخه د پاسه 90% خلک د بېوزلۍ له کرخې لاندې ژوند کوي او همداراز د دغه هیواد نیمه آبادۍ د لوږې له خطر سره مخامخ ده او په دغه شان شرایطو کې نړیوالو هیوادونو په تیره بیا د سیمې هیوادونو له افغان ولس سره تر ډیره حده مرسته کړی ده. د افغانستان په پکتیکا ولایت کې له 1500 کورنیو سره د خوراکي توکو مرسته وشوه. د یو ایم ای موسسې د پکتیکا ولایت په سورزې ولسوالۍ کې له 1500 اړمنو کورنیو سره د خوراکي توکو مرسته کړی ده. افغان غږ خبری آژانس راپورټ ورکوي چې د افغانستان لپاره د دغې مؤسسې مسؤول حضرت ولی وایي چې پلان لري چې پکتیکا ولایت کې 900 کورنیو ته خوراکي توکي وشي او په خبرې چې تر اوسه د دغه ولایت په بیلابیلو سیمو کې 600 کورنیو ته خوراکي توکي ویشلې دي. نوموړي د یادو مرستو د ویش پر مهال ویلي چې د مرستو هره بسته د 130 امریکایي ډالرو په ارزښت بیله شوې ده. هغه وایي چې موږ تر اوسه پکتیکا ولایت کې 600 اړمنو کورنیو سره مرستې کړي چې دغه مرستې په ارګون، ګیان، خوشامند او میټاخان کې شوې دي. 3000 تنه نور هم پلان شته چې هغه به هم په نورو ولسوالیو کې ورته و بیشل شي. په همدې حال کې بیا د پکتیکا ولایت د سرپنځې ولسوالۍ اوسیدونکي نوروالي اطلاعات راستویلي چې که څه هم دا ډول مرستې د خلکو یوه اندازه اقتصادي ستونزې حل کولی شي او په وینا یې چې خلک د زلزلې او سیلابونو له امله له سختو ستونزو سره لاس او ګریوان دي، خو په دې سربیره غوښتنه کوي تر څو د پکتیکا ولایت د بیروزګاره ځوانانو ته د کار زمینه برابره شي. افغانستان، ازبکستان او کرغستان لا چین سره د ګډ سوداګریز دهلیز د جوړولو په فکر کې دي. د ازبکستان، کرغستان او افغانستان چارواکو لا چین سره د ګډ ترانسپورټي د لیز د جوړولو په څرنګوالي خبرې کړې دي. افغان غږ خبری آژانس وایي چې ازبکستان د ریل پټلۍ ریاست مطبوعاتي دفتر وایي چې د ازبکستان، قرغستان او افغانستان استازو له چین سره د ګډ ترانسپورټي د لیز د جوړولو په څرنګوالي خبرې کړې دي. د دغه ریاست په وینا د دغه دهلیز په جوړیدو سره به له چین څخه افغانستان ته د سوداګریزو توکو د لیږد ظرفیت څو برابره زیات شي. ویل کیږي چې له چین سره د ګډ ترانسپورټي دهلیز د جوړولو د څرنګوالي په اړه د افغانستان د ریل پټلۍ رئیس بخت رحمان شرف، د کرغستان د اورګاډي مشر عظمت سخیوف او د ازبکستان د ریل پټلۍ مشر حسن الدین هاشموف د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې کړې دي. په دې غونډه کې د واخان کوریډور په نوم د چین لوجستیکي شرکت هم بلل شوی و. د ازبکستان د ریل پټلۍ د ادارې په بیانیه کې راغلي چې دواړو خواوو د چین، کرغستان، ازبکستان او افغانستان د نوی دهلیز د تنظیم او له دې دهلیز څخه د مالونو د تګ راتګ لپاره د متقابلو ګټورو شرایطو د رامنځته کولو او تر ټولو مهمه د رقابتي تعرفو د معرفي کولو په اړه خبرې وکړې. د ازبکستان د اوسپنې پټلۍ اداره ازیاتی چې په پام کې دا چې د چین له کاشغر ولایت څخه سوداګریز مالونه د سړک له لارې د کرغستان اوچ سیمې ته ورسیږي او بیا د اورګاډي له لارې د ازبکستان له خاورې تیر شي او افغانستان ته ولیږدول شي. ویل شوي دي چې که دغه څو ماډل ترانسپورټي دهلیز فعال شي، له چین به افغانستان ته د مالونو ترانسپورټ په کال کې له 3500 کانټینرونو څخه 6000 کانټینرونو ته زیات شي. دا په داسې حال کې ده چې څه موده وړاندې د ازبکستان چارواکو د افغانستان، ازبکستان او پاکستان ترمنځ د اورګاډي کرښې د جوړولو لپاره چمتووالی اعلان کړی و. په پکتیکا کې د ډبرو سکرو د یوه کان د کیندلو چارې پیل شوې. د پکتیکا د سورز ولسوالۍ د ګلدین په کلي کې د ډبرو سکرو د یوه کان د استخراج چارې پیل شوې دي. ځایي طالب چارواکي وایي چې د دې کان له کیندنو سره به د سیمې ګڼ شمېر اوسیدونکو ته د کار زمینه برابره شي. له یاد کان څخه به یو شرکت 10000 ټنه سکاره استخراجوي او د هر ټن په سر به 3000 مالیه د طالبانو ادارې ته جمع کوي. طالب چارواکي وایي چې له 10000 ټنو استخراج وروسته به یاد کان دوی ته سپارل کیږي او په داوطلبانه ډول به په قرارداد کې بیا ورکول کیږي. په وروستیو کې د افغانستان د ډبرو سکارو په پراخه کچه پاکستان ته وړل کیږي. امریکا د زوړتیا په حال کې ده. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونلډ ټرمپ په هغه فلم کې چې تبلیغاتي ویډیوګانو په سټایل جوړ شوی، امریکا د زوړتیا په حال کې هیواد په توګه یاد کړی ده. د لویدیځ آسیا په ځینو هیوادونو کې د امریکا د سیاستونو ناکامي، له افغانستان نه د امریکایي پوځیانو په یو هلي وتل، په سوریا او عراق کې د واشنگټن د سیاستونو پاتې راتلل، د اوکراین جنگ او د روسیې مخامخیدنه، د نړۍ په اقتصادي ډګر کې د چین قدرتمن شتون او دغه سیاسي نفوذ زیاتی دا سبب شوی دا چې عملا د امریکا یو قطبی شونه پای ته ورسیږي. په دې توګه چې اوس د امریکا دریځونه په نړۍ کې د ایجنډې په سر کې یا لازمې برخې په توګه نه منل کیږي. او رسته خبر دا چې د فلسطینی و شهیدانو وینه به هیڅکله هم هیره نکړی شي. دا خبره خاغلی محمود زهر کړی ده. د فلسطین د اسلامي مقاومت غزنګ حماس به نامتو مشر محمود زهر ویلی چې د فلسطینی و شهیدانو وینه به هیڅکله هم تر پښو لاندې نشي او د مقاومت د دوام لپاره به د یوه هڅونکي عامل په توګه باقی پاتوی. د فلسطین د اطلاع رسونې ادارې راپورټ کړی چې محمود آزاد شهید ابراهیم نابلسی له کورنۍ سره په ټلیفوني تماس کې په دې پټینګار سره چې مقاومت د مقدسو ځایونو دفاع او د خلکو په ساتنې او ټاټوبي کې د غاصب نیواګر رژیم د ناکامولو لپاره د فلسطین د ملت یوه اصلي ټاکنه ده. وویل چې د شهید نابلسی په دې باب وصیت چې مقاومت باید خپله وسله په مځکه کې نږدي او له مبارزې لاس وانخلي څو د نیواګر رژیم نابودي او د فلسطین د درست ټاټوبي آزادول محقق شي. او د دې مهال خبرونه دا تهران دی ایران اسلامی جمهوریت غک.
سیاسی تبصره
ل ایران سره د اقتصادي مبادلاتو په زیاتولو د طالبانو د حکومت ټینګار د زموږ د سیاسي تبصره عنوان دی. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د خارجه وزارت سرپرست د افغانستان په چارو کې د اسلامي ایران د ولسمشر لا ځانګړي استازي سره په کتنه کې ل ایران سره د اقتصادي مبادلاتو د زیاتولو په ضرورت ټینګار کړی دی. په افغانستان کې د طالبانو د موقته حکومت د خارجه وزارت د ویندوی مرسیال حافظ ضیا احمد د طالبانو د خارجه وزارت له سرپرست امیر خان متقی سره د ایران د ولسمشر د ځانګړي استازي ښاغلي حسن قاظمی قومی د لیدو کتو خبر ورکړی دی. امیر خان متقی په دغه کتنه کې ویلي چې اوس وخت رسیدلی چې له اسلامي ایران سره اقتصادي مبادلات زیات شي. هغه هم دراز له ایران سره د تجارت او ترانزیت په زمینه کې د اسانتیا او درمسته کولو وختنه هم کړی ده. ښاغلی متقی په دقیقتنه کې د ایران په بانکونو کې د افغان تاجرانو د بانکي حسابونو د محدودیت په ختمولو هم ټینګار شوی دی. د ایران د اسلامي جمهوریت د ولسمشر ځانګړي استازي هم په دغه کتنه کې ټینګار کړی چې اجازت نه ورکوي څو ځینې مسئلې د دواړو هیوادونو په اړیکو منفي اغیزې وشیندي. د 2021 کال په اګست میاشت کې په افغانستان کې طالبانو بیرته قدرت ته د رسیدا له وخت رئیس تر دې دمه ایران د تیرو وختونو په شان په افغانستان کې د سولې او ثبات لا ټینګیدا سره د مرستې سیاست پر مخ نیولی او د افغانستان ډیرو خرابو اقتصادي حالاتو ته په پام سره د افغانستان له ولس سره د انسان دوستۍ د مرستو وړاندې کونې په ډګر کې یو مخکښ هیواد دی. دغه شان ستراتیجی په چوکاټ کې اسلامي ایران د 2020 کال د اکتوبر په 20 نیټه په افغانستان کې د سولې ثبات او آرامښت لا ټینګیدا سره د مرستې لپاره د دغه هیواد د ګاونډیو هیوادونو د دوهمې غونډې کوربه و. د دغه ناستې په 12 مدیز اعلامیه کې ګډون کوونکو د افغانستان د درستو مسالو یوازینی حل لاره د درستو قومونو په ګډون سره د یو ټول شموله سیاسي جوړښت رامست کیدا و بلله. په افغانستان کې د انساني کڑکې او د پناغواړو د چپې د مخنیوي د لارو چارو د درملو د ژمي د موسم د شایانو او خوراکي موادو د برابرولو په شمول د سملاسي انسان دوستانه مرستو د وړاندې کولو لپاره لنړیوالې ټولنې غوښتنه او دغه راز د ګاونډیو هیوادونو او نړیوالې ټولنې ته نوې شاک د مخنیوي او ورسره د سمو او محتاطو داخلي او بهرنیو سیاستونو د اجرا لپاره د افغان لورو څخه او غوښتنې په تهران کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د ناستې د اعلامیې نورې مادې وې. د طالبانو په حاکمیت کې په افغانستان کې د ثبات او آرامښت لا پیاوړتیا سره د مرستې په باب د ایران د پروګرامونو بهیر د انسان دوستۍ د مرستو په وړاندې کولو سربیره د درستو قومونو په شتون سره د یو اړخیزه او هر اړخیزه او ټول شموله حکومت جوړولو ته د طالبانو ډلې د هڅولو لپاره کوشش شي. په دغه هیواد کې د اوسنۍ او بې ثباتۍ شرایطو ته د پای ټکی کېښودلی شي. له افغانستان سره پر مختلفو برخو کې د دوو اړخیزو ملګرتیاو د پراختیا هرکلی هم کړی دی. د دوه اړخیزو مسئلو په خاصه توګه د تعقیبون لپاره د ایران په چارو کې د ایران د ولسمشر د ځانګړي استازي منصوبول د ګاونډي توپ او په سیمه ایز اړخ کې د ایران په بهرني سیاست کې د افغانستان د لومړي توپ خودنه کوي چې د دواړو لورو په اړیکو کې موجوده موضوعګانې په لنډ وخت کې ارزولې او په باب یې فیصله کولی شي. تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ او تاسې زمونږ یو ساته سرانه خبرونه اورئ.
د تاریخ پاڼه
قدرمنو اوریدونکو زما فاطمی سلامونه او نیک هیلی ومنه. عزیزانو سم د تاریخ او بل پانه تاسو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې پوهیږئ نن د خالی ورځ یا شنبه د 1401 هجری لمریز کال د اسد یزمری د میاشتې 28 نیټه ده چې د 1444 هجری قمری کال د محرم الحرام یا د امامانو د میاشتې له 15 او د 2022 میلادي کال د اګست له 14 نیټې سره برابر ده. اته سوه 1550 کاله پخوا د 1509 هجری قمری کال د محرم په 15 نیټه د وخت یو مشهور مسلمان فقی محدث او په ابن طاووس مشهور علی ابن موسی بن جعفر د عراق په یوه خار هله کې وزیږید. هغه په ماشومتوب او ځوانۍ کې په خپل زیږن ځای کې ابتدایي علم زده کړ او له دې وروسته بغداد ته لاړ او کابو تر 1500 پورې په دغه ښار کې ژوند وکړ. دغه مسلمان پو په علم، تقوا او فضیلت کې د خپل وخت یوه خورا مشهوره کس و او له لوړو باورونو او اعتماده برخمن و. ابن طاووس ډیر تالیفات لري چې خورا باوری اسلامی سرچینه دی. د ابن طاووس یو مشهور اثر ارلهوف د امام حسین د پاتون او د عاشورا د پیشو په ذکر کې لیکل شوی چې په خپل ډول کې یو بیمخینی په دې زمینه کې یو باوری او موثقه سرچینه ده او تل د اهل علم د استناد وړ ده. دغه کتاب څو ځله په ایران، لبنان او نجف کې چاپ شوی. د سید ابن طاووس له نورو آثارو څخه ساد و سعود او الاقبال بسالی الاعمال نومې کتابونو ته اشاره کولی شو. هغه په 1450 هجری قمری کال کې په 15 کلنۍ کې وفات شو. دوه سوه 950 کاله وړاندې د 1450 هجری قمری کال د محرم په 15 نیټه یو مشهور ایرانی خطاط عبدالمجید طالقانی په 15 کلنۍ کې وفات شو. هغه په خپلو توانمنو لاسونو سره ډیر آثار پنځولي چې د خوشنویسۍ په هنر کې کمساری و او د ژوند د شرح ډیرو لیکونکو هغه په دغه فن کې یو نامتو استاد بللی دی. عبدالمجید طالقانی په پیل کې نستعلی خط او ورپسې هم شکسته خط زده کړ. د دغه ایرانی خوشنویس له ارزښمنو آثارو څخه د کلیات سادی او له څو نورو خطي آثارو پرته بل څه نه دي پاته. همداراز استاد طالقانی په شاعرۍ کې هم ډیره وړتیا او شوق او ذوق درلود. هغه ډیر په زړه پورې غزلیات ویلي او د هغه د شعرونو دیوان په دیوان خوش نامه مشهور دی. یو سل درې ویشت کاله پخوا د 1399 میلادي کال د اګست په 14 نیټه مشهور انګریز فلم جوړونکی الفرید هیچکاک وزیږید. هغه خپل وړومبی کار د طراحۍ په برخه کې په 1920 میلادي کال کې وړاندې کړ، خو بیا وروسته یې د فلمونو ډایرکټري پیل کړه او له دې عمله چې د هغه تقریبا ټول فلمونه پولیسی او زړه لړزونکي اکشن لري، د سینما منتقدانو او شناندو د ویرې او اندېښنې استاد نومولی دی. د هغه په مهمو آثارو کې شمال، د شمال لویدیځې لارې، څیرې پرده، روح، هغه سړی چې ډیر پوهېده او سرګرځېدل ته اشاره کولی شو. هیچکاک په 1980 میلادي کال کې مړ شو. او لننه نهش پیته کاله پخوا د 1223 هجری لمریز کال د زمری د میاشتې په 28 نیټه د پهلوي لړۍ وروستی باچا محمد رضا له لومړي وزیر توپ څخه په پټه توګه ډاکټر محمد مصدق لیلی کړ او ډګر جنرال زاهدي لومړي وزیر وټاکه. دغه پریکړه د امریکا او انګلستان حکومتونو د سپارښتنې پر اساس ترسره شوه. د محمد مصدق حکومت د خلکو لملاتړ سره سره د ایران د تیلو صنعت ملي کړی و. باچا د مصدق د لرې کېدا له امله د پیښو له پایلو د تشتیدا لپاره د ایران شمال ته ولاړ او له هغه وروسته د مصدق د لرې کېدا طرحې ماتې وخوړه. د عراق او ایټالیا ته وتښتید، خو د باچا له هیواد له شرمونکې تښتېدا شپږ ورځې وروسته د امریکا او انګلستان لخوا د زمري د 23مې نېټې کودتا رامنځته شوه او محمد مصدق د حکومت له نسکورېدا وروسته باچا ایران ته بیا راستون شو او خپل مستبدانه حکومت ته یې دوام ورکړ. د امریکا او انګلستان حکومتونه د ایران د شتمنیو په تېره بیا د تیلو سرچینو لوټل لا زیات تعقیب. د ښه ژوند کولو هنر. ډیر عزتمنو اوریدونکو، اوس مو سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. دوستانو، د خبرونې په دې شیبو کې زه فاطمی له خپل محترم همکار
حامد سیمال
سره ستاسو حضور ته حاضر شوی و چې د ښه ژوند کولو د هنر په باب له تاسو سره وغږیږو. هیله ده چې تر پایه را سره د ملګرتیا فرصت ولري.
خوکو دوستانو، لکه څنګه چې پوهیږئ، ژوند مینه ده چې موږ ته راډالې کړې شوې ده. لخه او بد څخه ډک ژوند پورته او ښکته، لوړ او ژور لري. ځینې وختونه ډېر ستونزمن هم وي او کله دومره خوشحاله وي چې وخت زموږ له پامه وباسي. سختۍ او ستونزې په حقیقت کې د هر کس د ژوند تجربه ده. همدومره چې پوه شئ، سختۍ تېرېدونکې دي او د ژوند خواږه او خوشحالۍ هم تېرېدونکې دي. نو نه به په سختیو کې ناکراره شو او نه به هم په خوشحالۍ کې ډوب شو. نو باید د خو لپاره ځان جوړ کړو او د ژوند له مینې تر ټولو غوره ګټه پورته کړو. موږ دا توان لرو چې خپل ارادې سره له تجربو څخه درس اخیستلو سره سره ناامیدي په امید، ماتې په بریالیتوب او اوښکې په خندا بدلې کړو. باید د ښه ژوند کولو هنر وپیژنو، څو د خپل ژوند په شیبو کې د خوشحالۍ او نیکمرغۍ وختونه احساس کړو. د ښه وخت تیرولو هنر زموږ په خپلو لاسونو کې دی. موږ سره واوسئ، څو د ښه ژوند کولو هنر نومې پروګرام کې یو نوی مطلب ستاسو خدمت ته وړاندې کړو. داسې مطلب چې په ژوند کې یو نوی باب پرانیزي او د ژوند کیفیت نور هم ښه کوي.
موږ خوشحالۍ ته د رسیدلو لپاره تل په لټه کې یو چې یو قانون یو اصل ترلاسه کړو، په داسې حال کې چې دا ډول درمل بهرنی وجود نه لري، ځکه چې د هر انسان خوښه، سلیقه او چلند له نورو سره توپیر کوي. نو نشو کولای چې د ټولو لپاره یو درمل وړاندیز وکړو، خو همدغه فردي توپیرونه هر انسان مجبوروي چې د لا ښه ژوند کولو لپاره تر ټولو غوره لاره ومومي. د لا ښه ژوند کولو لپاره ځینې کلي قاعدې شتون لري چې په پراخه کچه له مذهبي مشرانو، پوهانو او ارواپوهانو بیان کړي دي. د خبرونو ته په پام سره د انسان لپاره لارې هواروي. دوی باوري دي چې هغه څه چې د ښه ژوند لپاره اړتیا لري زموږ په ذهن کې دي. ارواپوهان باوري دي چې د انسان ذهن دا توان لري او د دې پر اساس وایي ستاسو افکار ټول هغه څه ټاکي او کنټرولوي چې تاسو سره یې پیښیږي.
دوستانو، انسان دا توان لري چې د خپل ذهني بلګه بدل کړي. د ژوند په اوږدو کې چې انسان له تیروتنو او ازمیښتونو وروسته کومه تجربه ترلاسه کوي، یو داسې ځای ته رسیږي چې هغه کولی شي خپله لاره تحلیل کړي. دا مثال په توګه، هغه کولی شي پوه شي چې که هغه دا پریکړه کلونه مخکې کړي وای نو اوس به یې ښه ژوند درلوده. خو د دغه تیروتنې له کبله هغه له ډیرو ستونزو سره مخامخ کیږي. ځینې انسانان په خپلو کارونو کې فکر او تدبیر نه کوي، او دوی باوري دي چې هر څه چې پیښیږي ښه پیښیږي. دوی د ښه ژوند غوښتونکي نه دي، او په بعد کې د پاڼې په څیر ځان یې پرېښودلی دی. په چارو کې له فکر او عقل څخه کار نه اخیستل انسان له ډیرو ستونزو سره مخامخوي. د اسلام ګران پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم او نورو الهی پیغمبرانو تل د خلکو د عقل او فکر د روزنې په هڅه کې وو. د اسلام ګران پیغمبر هڅه کوله چې په چارو کې فکر او تدبر کولو په لاره کې د مسلمانانو لارښوونه وکړي څو ښه ژوند ولري. حضرت امام جعفر صادق علیه السلام په یو ځای کې فرمایي، فکر انسان خو او په هغه باندې عمل ته رابولي. هر څوک د فکر او عقل په وسیله کولی شي په بدن کې پټ لوی توان فعالیت ورسوي او راویښ یې کړي. دا کار د انسان لپاره د ښه ژوند ډالۍ کوي.
د ژور او درست فکر په لاره کې یوه ستونزه دا ده چې انسان د ورځې په اوږدو کې له بېلابېلو فکرونو سره مخامخ وي او ډیرو اندېښنو د انسان ذهن مشغول ساتي. کله انسان په تیرو یادونو کې ډوب وي چې دا فکر د هغه لپاره هیڅ ګټې نه لري، او بلکس د هغه له ژوند خوشحالۍ او ښکلا له منځه وړي. له دې امله د انسان لپاره د فکر کنټرول ضروري دی. د فکر مدیریت او سمول د انسان لرغونې خواهش وو، ځکه چې فکر پر نورو موجوداتو د انسانیت تر ټولو مهم اړخ د انسان امتیاز دی. نو باید په ښه ډول له دغه لوی قدرت څخه ګټه پورته کړو او سم فکر کولو طریقې ترلاسه کړو. د معصومین علیهم السلام په روایتونو او قرآن کریم کې ښه فکر د سوچ وړ دی چې د حقیقت او وجود او عدم څرګندولو په اړه وي، لکه چې د الله تعالی پیژندنه، هستی پیژندنه او انسان پیژندنه. امام صادق علیه السلام په دې اړه فرمایي، خلق د حق له سببه خپل خدای پیژني او پوهیږي چې چا خلق کړي. امام علی علیه السلام هم فرمایي، د حق له لارې د الله تعالی پیژندنه مستحکم کیږي.
دوستانو، انسان د ښه ژوند لپاره په هسته خالق او د هغه بې پایان قدرت فکر ته اړتیا لري. د خداوند متعال پیژندنه او په بېساري خدای باندې تکیه انسان ته رمخت ورکوي. همدا چې پوه شو هغه بېساري خدای تل ویني او کله هغه وغواړي درکوي، همدا فکر لتا ډیرو بې ګټو فکرونو او اندېښنو لرې ساتي. د خدای پیژندنه او معرفت زړونه روښانه کوي او عقل د نورو حقیقتونو ترلاسه کولو ته تیاروي. د آل عمران سورې د مبارک آیت یعنی په 199 آیت کې راغلی دي، هغه کسان چې خداوند متعال یادوي په ولاړه او ناسته، او چې کپرتوي په خپل وړخونو باندې، او د اسمانونو او ځمکې په پیدا کونه کې ښه فکر کوي او وایي، ای زمونږ ربا، تا دا ابس نه دی پیدا کړی، تا لرا پاکی ده، نو ته مونږه د جهنم له اور نه وساته. قرآن پاک دغه کسان فکر کوونکې معرفي کوي، یعنی فکر کوونکې او عاقل هغه کسان دي چې په هر حالت کې خداوند متعال یادوي او د هسته د خلقت په اړه فکر کوي. دوی د فکر له لارې د خالق په پیدا یخت تدبر او مؤثر باندې پوهیږي، او دا ثابت ذکر د هغه لپاره دی. دوی یقین لري چې د دنیا له دې عالم وروسته یو داسې تلپاتې ژوند هم شته چې متعال خدای هغوی ته په هغې دنیا کې د جزا ورکولو ژمنه کړې ده. دا قرآن کریم له نظره عاقلان په دې خبره پوهیږي چې د آخرت او له دې دنیا له وروسته عالم نه بغیر به د خلقت او پنځون کار بیخي بې بنیاده وي. دوی له خداوند متعال څخه د رحمت غوښتنه کوي. دا تفکر انسان د نیکیو په لور وربولي او هغه له بدو او ناخوښو کارونو ساتي. هم دا تفکر انسان ته ښه ژوند تیرول ډالۍ کولی شي.
دوستانو، په کائناتو او د آخرت په عالم کې غور او تفکر او په دې باندې یقین چې پاک خدای هیڅ کار ابس نه ترسره کوي او د خلقت هدف د نیکیو او لوړتیا په لور د انسانانو روزنه ده، اخلاقیات پیاوړي کوي. په دې لړ کې انسان د رضایلو او فضایلو ترمنځ توپیر پیژني او د فضایلو او نیکیو په لاره کې ګام ږدي. حضرت امام جعفر صادق علیه السلام د عقل د دې اړخ په عقل داسې فرمایي: عقل هغه ده چې د نیک عمل او بد او ناخوښ عمل ترمنځ توپیر پیژني. اوس وخت دی چې د خپل تیر شوي عمر یوې یوې شېبې ته وګورو چې عمر مو څنګه تیر کړی دی. آیا عقل او له عقل نه کار اخیستل مو غوره کړی دی؟ تر ټولو غوره لاره تفکر دی. نو په کار دی چې دا نه ختمیدونکې لاره په داسې تفکر سره پیل کړو چې ورسره مل یو، غوره ژوند ته ورسیږو.
دوستانو، د ښه ژوند او هنر نومې د لړۍ د ننني لومړی مطلب وخت هم دومره و، نو له تاسو هم اجازه غواړو.
مشالونه ګلونو اوریدونکو سلامونه. د مشالونه د پروګرام په دې برخه کې د رسول الله مبارک په سیرت کې په نهی عن المنکر یا لبدو په منع کولو کې د گفتاری او خبرو کولو د طریقو او رودو په اړه در سره ژغیرو، او د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په مختلفو مراحلو کې د ژبې د اهمیت په باب به هم خبرې وکړو. او یادونم کوم چې دغه پروګرام زه فاطمی له خپل محترم همکار
عبدالمجید دورانی سره
تاسو ته وړاندې کوم. هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
رانوریدونکو، د ژبې حیاتی او کلیدی رول تر دې حد مهم دی چې رسول الله مبارک صلی الله علیه و آله وسلم په یوې ښکلې وینا کې فرمایي: کله چې انسان سحر را پاسي، نو ټول اندامونه د ژبې په وړاندې تعظیم کوي او په خواهش او زاریو سره وایي: زمونږ په اړه د خدای د تقوا خیال وساته. ځکه چې مونږ په تا پورې اړوند یو. که ته راسته اوسی نو مونږ هم راست یو، او که ته کږه شې نو مونږ به هم کږیږو. د پیغمبر اکرم دغه خبره په خیګړو او بدیو کې د ژبې د چورلیزی رول خود نه کوي. د ژبې کنټرول یا سمه استفاده د کس د ټولنې د اصلاح د سالم سازه سبب کیږي. د اسلام پیغمبر د ژبې ښکلا د انسان سرمایه ګڼله، او په خپله به یې له دغه ښکلې پانګې څخه استفاده کوله.
ډیر ښکلي نصیحتونه هم که په ځای او مناسب نه وي اثر نه لري او اپوټه نتیجه ورکوي. د اسلام ګران قدر پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم به اول فرصتونه جاجول او د مخاطب وخت او ځای په تناسب او د موضوع اهمیت ته په پام سره به یې خپلو ملګرو ته په عمومي یا خصوصي توګه پند او نصیحت کاوه. د بدعتونو په وړاندې د خدای د رسول روده ټولو مسلمانانو ته عمومي تذکر وو. هغه حضرت به اول په خپل عمل سره د ټولو پام ځان ته اړوه، او بیا به یې خپل خبره شفافه او رسا هغوی ته بیانوله. هغه حضرت به کله له یو ګناهکار کس سره مخامخېده، هغه ته به یې په عمومي توګه نصیحت کاوه، او په دغه عمل سره به یې له هغه غوښتل چې خپل ګناهانې پټې کړي، او فرمایل به یې که ستاسو ګناهانې موږ ته ښکاره شي الهي سزا به اجرا کړو. دوی په ځینو مواردو کې په خصوصي او بېله توګه هم کسانو ته نصیحت کاوه، او ورته به یې سپارښتنه کوله چې ګناهانې یې پټې کړي. په حقیقت کې د خدای رسول د ګناهونو د پټولو ساتل او د پټو ساتلو په سپارښتنې سره د بدیو او سپکو کارونو د خپرېدو مخه نیوله، او خپل اصحاب به یې د خطا پټولو ته هڅول، او د دغه چارې د پراختیا لپاره به یې له هر فرصته استفاده کوله.
دوستانو، د خدای ګران رسول حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم د معروف او خو کارونو د تبلیغ لپاره له هر فرصت استفاده کوله، او که یو کس په د نصیحت غوښتون کې وو نو هغه ته به په خ نصیحت سره لارښوونه کوله. یو ورځ یو سارایی سړی هغه حضرت ورغه او وی ویل زما لپاره د اسلام قوانین او اصول ډیر زیات دي، داسې یو ټکی را بیان کړی چې عمل پر وکړم. نو پیغمبر اکرم ورته وفرمایل همیشه دې ژبه د خدای په یاد سره تازه او تانده ساته. په حقیقت کې د خدای رسول هغه کس ته د ژبې د ساتلو او د هغه څه د څارلو چې له ژبې یې راووځي سپارښتنه وکړه، د یو ماهر ډاکټر په شان چې تر ټولو ښه درمل تجویزوي چې په کارولو سره د خو مسلمانانو په لیکه کې راشي.
حکیم خدای په قرآن مجید کې خپل رسول ته د موعظه امر کوي، او سره لدې چې ځینو کسانو به همیشه پیغمبر تکذیباوه او له خدای سره به یې شریکان ګرځول، خپل رسول ته امر کاوه چې له هغوی د مخ په ګرځولو سربیره پند او نصیحت مه پریږده، چې ښایي همدغه نصیحت هغوی ته ګټور ثابت او د ژغورنې سبب شي. پر دې اساس د نساء سورې په 36 آیت کې د خدای رسول ته په خطاب کې راغلی دی: اولئک الذین یعلم الله ما فی قلوبهم فاعرض عنهم وعظهم وقل لهم فی انفسهم قولا بلیغا. دوی دی چې خدای له زړونو خبر دی، ته ای رسول له هغوی مخ واړوه او هغوی ته نصیحت وکړه، او په خولي او موثره ژبه ورسره خبرې کاوه. په ژبه تذکر په امر بالمعروف او نهی عن المنکر کې د ټولو مسلمانانو دنده ده، او که دغه کلتور او فرهنګ عام شي د ګناهانو اندازه ډیره راټیټیږي او په ټولنه کې د خیګرو خواږه وژمه خپریږي. په عین حال کې د دیندارانو سستی په ټولنه کې د ناپاکو کسانو د فعالیت زمینه برابروي او ټولنه مخ په زور ځي.
د خدای رسول صلی الله علیه و آله وسلم وکړی شول چې منکر ته د بې پامۍ فرهنګ بد وبرېښوي او د منکر ختمولو فرهنګ دود کړي. په دغه حکایت کې چې بیانوي د پیغمبر د خبرې د تاثیر اندازه ښه معلومیږي. یوه ورځ هغه حضرت د فهد قبیلې یو کس ولیده چې خپل غلام یې وهه، او غلام یا مریی هم خدای ته پناه وړله، خو هغه کس هم هغه شان ډبوه. ناڅاپه د غلام نظر په رسول الله مبارک پریوته او وی ویل محمد ته پناه وړم. سړی غلام پریښود او نور یې هغه ونه وهه. د خدای رسول صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل کله چې خدای ته پناه وړله تا وهه، خو کله چې ما ته پناه راوړه نو تا یې له وهلو لاس واخیسته. څوک چې خدای ته پناه یوسي تر هغه چا چې محمد ته پناه یوسي د پناه موندلو ډیر وړ دی. سړی وویل دی د خدای د رضا لپاره آزادوم. هغه حضرت ورته وفرمایل قسم په هغه ذات چې زه یې په رسالت مبعوث کړم، که هغه عمل دی په دې کار سره نه وی جبران کړی، پړ مخ به په اور کې لویدلی وی. د هنري بیانو د ښکلاو د او بدیو له انځورونې استفاده د رسول الله مبارک یوه گفتاری طریقه وه. هغه حضرت د دنیا د ځانګړنو د ښودلو لپاره مختلف مثالونه او تصویرونه وړاندې کول، او دنیا به لمار، مردارې، خوراک او لومې او داسې نورو سیزونو سره تشبیه کوله چې هر یو خپل ځان ته ظرافت لري. جابر بن عبدالله انصاری د دنیا په معرفي کولو کې د رسول الله مبارک روضه داسې بیانوي: د خدای پیغمبر د مدینې له یو اشرافي سیمې بازار ته راغی، او په داسې حال کې چې خلک پرې راټول وو، د یو وري په مړې تنې چې غوږونه یې پرې شوي وو تیر شو. هغه یې راپورته کړ او وی فرمایل په تاسو کې د چا خوښه ده چې دا ورته په یو درهم ورکړم؟ وی ویل دا خو په یوه پیسه هم نه ارزي، په دې به څه کوو؟ پیغمبر وفرمایل غواړی چې مفت یې درکړم؟ وی ویل په خدای قسم که ژوندی هم و نو معیوب و، ځکه چې غوږونه یې پرېدي او نه مو اخیسته، نو اوس خو لا مړ دی. هغه حضرت وفرمایل په خدای قسم چې دنیا خدای ته ستاسو په نیز تر دغه مردارې زیاته بې ارزښته ده.
ډیر عزتمنو اوریدونکو، دا خدای رسول حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم به چې کله یو منکر ولید نو خلک به یې ترې داسې خبرول چې د هغې په بدۍ پوه شي. دوی د دې لپاره چې د قیامت نږدېوالی خلکو ته وښیي فرمایل دوه ګوتې خلکو ته وښودلې، او وی فرمایل د دغو دوو ګوتو ترمنځ چې څومره فاصله ده زما او د قیامت ترمنځ هم همدومره فاصله ده. په حقیقت کې پیغمبر اکرم د ګوتو له حرکاتو استفاده کوله چې د قیامت رښتیاوالی او نږدېوالی خلکو ته وروښي. بې له شکه د هغه صحنې انزورول زموږ لپاره څه آسان کار نه دی، خو د هغو کسانو لپاره چې د پیغمبر اکرم په محفل کې ناست وو د غروده ډیره اغیر شیندونکې وه. بې له شکه ګناه واړه ګڼل د لا لویو ګناهونو د پیدا کېدو سبب کیږي، او که یو کس له ګناهانو سره مبارزه ونه کړي کبیره او لوی ګناهانې پرې غالبیږي. نقل شوې ده چې یوه ورځ رسول الله مبارک په یوې وچې میرې کې کوز شو او اصحابو ته یې وفرمایل چې خاشاک راوړي. اصحابو وویل چې ای د خدای رسوله، په دې مځکه کې هیڅ نشته. هغه حضرت وفرمایل څه مو چې له وسه کیږي را یې وکړئ. اصحاب خواره واره شول او چا چې څومره خاشاک ومونده را یې وړه او د رسول الله مبارک مخ ته یې واچوه. هغه حضرت وفرمایل ګناهان یې دغه شان راغونډیږي، وویریږئ له هغه ګناه چې سترګو ته واړه ښکاري هغه وخت چې ټولې راجعه او ولیکل شي.
تهران رادیو مینوالو د مشالونه د لړې د نننې پروګرام هم په همدې ځای پای ته رسی. ستاسو له ملتیا یو جهان مننه کوو. په همدې ځای درنه اجازه غواړو.
خدای مو مل او مل درې شه.